مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخمو د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به منور شاه هم ما سره یغ به تاسو خبرونه وړاندې کوي. په ریپورټونو کې په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان د بل پاس کېدل، په بلوچستان کې د پوځي کاروایی او همداراز د قبایلي سیمو په اړه والته د بنیادي حقونو په اړه درته ډیر رپورټونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم درته یو څه شته دی. خاول بله منور شاه خبرونه.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان قومي اسمبلی پرون په اکثریت سره د تحفظ پاکستان قانون منظور کړی دی. افغان ولسمشر په کندهار کې د پرونی ماین چاودنې له وجې د ولسي مرګ ژوبلې غندنه کړې ده. او نن په ویانا کې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قوتونو سره خبرې کوي. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. پرون په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان قانون په اکثریتي رایو سره منظور کړی شو. د دې قانون تر مخه به د ترهګرۍ مخنیوي او د عام ولس د حفاظت لپاره هڅې لا نورې توندې شي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې په اسمبلی کې د دې قانون د وړاندې کېدلو په وخت د اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه د ایوان نه بهر وتل او تور یې ولګاوه چې دا قانون د بنیادي انساني حقوقو خلاف دی. خو د دې په جواب کې د حکومت لخوا وویل شو چې په موجوده ناامن حالاتو کې دا قانون ډیر ضروری دی او دا چې د دې قانون د جوړولو په بیلابیلو پړاوونو اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخیستل شوی دی. خو د دې باوجود اوس هم پکې د مناسب بدلونونو گنجائش تا. د بلوچستان وزیر داخله داوا کوي چې په قلات کې په عملیاتو کې ډیر وسلوال وجلی. میر سرفراز بوکټي پرون کوټه کې خبريالانو ته وویل په پرونی یو عملیاتو کې وجل شوی ټول بلوچ بیلتون غختون کې وسلوال دي.
یہ جنرل ایریا قلات میں پاروت میں وہاں پر مسکرینز
داد قلات پاروت سے مدہ چرچے د وسلوالو اته یا لاس کمپونو چیلہ همدغو کمپونو څخه وسلوالو پر اورګاډو او امنیتی سرتیرو بردون کول او دا کمپونه د وګړیو د تشتول کېدو لپاره کارول کېده. همدلته د پلاتونو عملیات پیل سول چې پکې تر ډیر شو پوری ترهګر و وچل سول.
بلخوا د پاکستان آزادي غوښتون کې د بلوچ لیبریشن آرمی ویاد میرک بلوچ مطبوعاتو ته ویلي دوی په دغه عملیاتو کې د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر غورځولې او ناست خلک پکې ټول وجلی دي. نوموړي دا هم ویلي دي چې وجل شوي کسان د دوی ملګري نه بلکې عام خلک دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواندګۍ شرا د زیاتولو لپاره د نن نه داخله مهم شروع کوي. دا کمپاین چې تر یوې میاشتې به جاری وي پکې په لکونو ماشومانو ته به په سکول کې داخلي ورکول کیږي. د تعلیم د صوبایي محکمې لخوا د دې کمپاین مشر جمال الدین پرون په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
فارلس لکه ماشومان د سکول نه بهر دي. په ضلعو په سطح باندې ډیپټي کمشنران دی، یوګان سړی او یوګان ښځې، اور سرکل لیول باندې ایز یوګان، اور د سکول لیول باندې د پی ٹی سی ممبران په دې ایکټیویټي چلی. اور زمونږ دا خیال دی چې کم از کم ټارګټ چې کوم زمونږ دی چې ونیو لکه پورې ماشومان مونږ سکول ته راولو.
نو مولي زیاته کړه موجوده حکومت تعلیم ته ډیره ترجیح ورکوي او کوشش کوي چې په سکولونو کې ماشومانو ته هر ممکن سهولت ورسوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په چاودنه کې د ولسی خلکو د وجنې غندنه کړې ده. د کندهار یو مطبوعاتي چارواکي د واخان مینپال بیګام خام رسنوي ته ویلي پرون مازیګر د میوند ولسوالۍ د مانده په سیمه کې یو د مسافرو ګاډۍ د سړک کې خخ کړې شوې ماین باندې ختلې چې په چاودنه کې 15 عام خلک وجل شوي او د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون 4 تنه نور زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې په ګاډۍ کې سوار ټول کسان د روزګان ولایت سره تعلق لري. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي طالبانو په همدې ورځ په کندهار کې د نیټو په یو کاروان د بریډ زمواري منلې، خو د عامو خلکو په ګاډي چاودنه یې د بهرنو ځواکونو کار بللې دی. هلته په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلټ الوتکې کې بریډ کړی چې پکې یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ وخته. د یاد ولایت امنیتي قومندان بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویلي د غبرید پرون ماسپخین درې نیمه بجې د شیګل ولسوالۍ شولتن درې په چوګام سیمه کې ترسره شوه.
په نتیجه کې کونړ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی نور قاسم صبری، د شیګل لپاره د طالبان نوماند ولسوال قاری عثمان د یو شمیر ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
بلخوا طالبانو د دې پیښې تصدیق کړی خو د مرجوب لپاره یې سندي ویلي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي د روس لخوا د یوکرین د بې ثباته کولو بل یو حسبه روس د لا نور سختو ګامونو سره مخ کړي. پرون د لاوروف سره په ټلیفون د خبرو په وخت کیری وویل د یوکرین په مشرقي برخه کې نه آرامي په اتفاقي توګه نه درامسته شوی. وایټ هاوس ویلي د دې خبرې قوي ثبوتونه موجود دي چې په دغه روس پلو مظاهرونو کې ځنو ته پیسې ورکړل شوی او ځایي اوسیدونکي نه دي. دا راز د یوکرین عبوري صدر الکساندر تورچینوف د هیواد په شرقي برخه کې رامنځته شوې نه آرامۍ کې روس په لاس لرلو تورن کړی دی. بلخوا روس د وزیر خارجه یوکرین ته ویلي په دغو پیښو کې دی د روس د تورنولو نه لاس واخلي. او بل خبر دا چې نن په ویانا کې ایران او د نړۍ شپږ قوتونو د مذاکراتو تازه پړاو شروع کوي چې مقصد یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شکونو ته د پای ټکی ایښودل دي. د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف تم څرګنده کړه چې د ویانا په خبرو کې به په راتلونکو دوه ورځو کې دومره پرمختګ وشي چې په نتیجه کې به یې مذاکرات کوونکي د راتلونکو میاشتې د نیمایي پورې اخیری مسودې لیکلو ته ورسیږي. چارواکي وایي تر دې دمه ترسره شوې دریو غونډو کې خبرې په دې مرکز وي چې په اوږدمهاله لوزنامه کې کومې معاملې شامل کړي شي. د لړکی ایران او د نړۍ شپږ قوتونه یعنی امریکا، فرانس، روس، برتانیا، جرمني او چین د تیر کال نومبر په میاشت کې یوې منځمهاله لوزنامې ته رسیدلي وو چې له مخې ایران په نړیوالو بندیزونو کې د نرمۍ لپاره د خپل اټومي پروګرام کومولو ته سلا شوې وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه د منور شاه څخه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم شته، تاسو د غزه نه هم اوریدل شئ. او امدار تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د فیسبوک او ټوئیټر د لارو هم تاسو واره. په دې غړي کې د نور ریپورټونو ترڅنګ درته دا ریپورټونه لرو. قومی اسمبلی د تحفظ پاکستان بل پاس کړی او د بلوچستان حکومت وای پوځي عملیاتو کې دیرش وسلوال وژلي. د پېښور های کورټ غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واک دایره پراخه کړي شي. قبایلو ته د بنیادي حقونو د نه ورکولو وجه څه ده؟
وجه دا ده چې قبایلي سیمې پښتانه چې دي دا د پاکستان ریاست دوی سره ناسکه بچو سلوک دی، دوی سره ډېر ظالمانه سلوک کړی دی.
خبر ایجنسی کې زدهکوونکي وایي چې د غلطه دی د ګورنمنت ډیګری کالج هاسټلز د دوی لپاره خالی کړل شي.
افسوس په دې خبره چې زمونږ د سټوډنټ په هاسټل کې مونږ سره کې کیف سکیورټي ولا زمونږ په سټوډنټ هاسټل کې پراته دي چې هغه په کالج کې خپل ځای هم شته. هغه باوجود مونږ یو غو نسل غو توقف کړل او غلي ور کړل.
په ممندو کې اکثره د مربلو کارخانه د بجلی د نشوالي له وجې بند شوی او خلک د مشکلاتو سره مخ دي.
چا خرڅ کې په کباړ باندې چا بل کې ته وړي چا بل شي ته وړي دی ځان لا سرتن دی وي خو بل خو بس بچلېږي څه کوي بس چا جرب نیم پټه یا خرڅ کې وي بار ته ځو او نور سر روزګار نشته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسې. اوریدونکو لومبی رپورټ ته ورځو. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی وای قلات کې له پاکستانه د بیلیدو لپاره جنگیدونکو بلوچ وسلوالو خلاف عملیات کړي او دیش کسانې ته وژلې دي. خو بلوچ بلتون غوښتن کې وسلوال دا نه مني او وای دوی پرون شوې د جګړه کې د پاکستان یو پوځي هلیکپټر راغورځول دی. بلوچستان کې لیبی اوګدې مودې رئیس ځینې بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د دوشنبه په مازیګر په یو خبري غونډه کې دا وکړه د دوی سرتیرو د قلات په پاروت سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې لشتر لږه دیرش بلوچ بلتون غشتون کې وسلوال وژلي او د هغوی اته روزنیز کمپونه یې ویجاړ کړي دي. د بوکټی په خبره په دې عملیاتو کې د دوی سرتیرو د وسلوال شپږ موټرې هم ویجاړې کړي او په سیمه کې موجود ټول کمپونه یې ور ختم کړي دي.
دا د قلات پاروت
سیمه ده چیرته چې د وسلوالو اته یا لس کمپونه وه چې له همدغو کمپونو څخه وسلوالو پر اورګاډو او امنیتي سرتیرو بریدونه کول او دا کمپونه د وګړو د تښتول کېدو لپاره کارول کېده. همدلته نن د پلټنو عملیات پیل شول چې پکې تر دیرشو پورې ترهګر ووژل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر په خبره په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه بیخي زیاته وسله چاودیدونکي توکي او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي چې وروسته به یې ټول معلومات رسنیو ته ورکړل سي. بلې خواته د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ویاند میرک بلوچ رسنیو ته د ټلیفون له لارې ویلي پاکستاني امنیتي سرتیرو همدا عملیات د دوی پر ضد کړی چې د پاکستاني پوځ هیلیکوپټرو هم پکې برخه اخیستې وه. خو وایي د دوی غاړې ته په دې عملیاتو کې هیڅ ځاني او مالی زیان اوښتی نه دی. میرک بلوچ زیاتوي د دوی ملګرو په دې عملیاتو کې د پاکستاني پوځ یو هیلیکوپټر هم ویشتلی او رانسکور کړی دی. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټی بیا وایي دا هیلیکوپټر تباه سوی نه دی بلکې د ده په خبره بیړنۍ ناسته یې کړې او پکې ناست ټول کسان بچ پاتې شوي. لومړی باید زه تاسو ته دا ووایم چې کومې هیلیکوپټرې په دې عملیاتو کې کارول شوي دي هغه د بمبارۍ لپاره نه بلکې د سرتیرو د لیږد لپاره کارول شوي دي. او په دې کې په یوه هیلیکوپټر کې څه تخنیکي خرابي راغلې وه او هغه بیا بیړنۍ ناسته کړې وه. دا هیلیکوپټر تباه سوی نه دی بلکې یوازې بیړنۍ ناسته یې کړې وه. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې ځینو بلوڅو ملتپالو د پاکستاني ریاست پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې او دغه ډلې تل پر پاکستاني امنیتي سرتیرو د بجلی پرستنو او اورګاډو بریدونه ترسره کوي چې په دې یوې لسیزه کې د دغې صوبې حالات د نور کله په پرتله ډیر خراب شوي. همدې ته په پام سره په دغه صوبه کې د بلوڅو او پښتنو ملتپالو د نوي ګډ حکومت تر راتګ وروسته د دغه حکومت مشر ډاکټر عبدالملک بلوڅ اعلان کړی و چې له ټولو وسلوالو بلوڅو سره به خبرې کوي او د بلوچستان ټوله ستونزې به د ټوپک پر ځای په خبرو هواروي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروي، په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو دراورو. په قامی سمله کې د پاکستان په قامی سمله کې د تحفظ پاکستان هغه بل پاس شوه دی چې د سړونکو او سرونکو په وینا د پاکستان امنیتی ادارو ته لا نور ډیر واکونه ورکوي. په دې موقعه د پاکستان د حکمران ګوند اپوزیشن ګوندونو اسمبلی ووتل او په دې اعتراض درلود چې دغه قانون باید پاس نشي ځکه چې د دوی په اړه د بشري حقوقو خلاف دی. په دې اړه ما له احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی دغه نه معلومات وغوښتو او هغه راته داسې تفصیل راک.
تحفظ پاکستان ترمیمی بل چې کوم دی دا تیر ماخام د قومي اسمبلی نه منظور کړل شو. په دې بل کې ویل شوی دی چې د ترهګرۍ په ضد باندې د مقدماتو اوریدنه کومې دا هغه د پاره به خصوصي عدالتونه چې دی دا قائمه ویل شي. د ترهګرۍ مقدماتو تفتیش چې کوم دی هغه به مشترکه تحقیقاتي ټیمونه چې دی هغه به کوي او چې کوم کس سزا یافتي هغه به د ملک په هر یو جیل کې د ایخدو لکای هر یو جیل چې کومي پاغي کې به خودل شي او د ریمانډ لپاره به د نوي ورځې پورې دغه کوم مشکوک شخص چې کوم دی هغه په حراست کې ساتلی شي. دغه شانته په بل کې دا منظور کړی شوی دی چې د پارلمان عدالتونه، انتظامیه، مطبوعات، د پاکستان فوز، غیر ملکی صحافیان، قانون نافذ کونکي ادارې، سرکاري افسران، سیاحت، دغه شان جازونو او نور مختلف چې کوم تنصیبات دي په دې تنصیباتو چې څوک حملو کې ککړي نو هغه ملزمانو خلاف کار او چې کاروایی چې کله کولی شي دغه خلاف که شهادتونه موجود وي نو دا هغه شهادتونه به تصور کولی شي او دغه به داسې ګڼل کېږي چې پاکستان په ضد باندې جنگ کوي. دین علاوه قانون نافذ کونکو ادارو ته د خپل دفاع کې د ګولۍ چلولو حق کوم دی هغه هم د دې بل تر لاندې ورکړی شوی دی. دا خو بل د خود دې چې کله 13 ورځ قومي اسمبلی اجلاس شروع شو نو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن کمغړی چې وو نو هغه اول د دې بل مخالفت شروع کړ او دای ویله افتاب احمد خان شیرپاو چې کوم هغه دا ویله چې دې بل باندې به بحث وکړل شي او دای دومره زر نه وړاندې کول شي بلکې په دې باول بحث وکړو دا غي ورستو بیا منځوري لپاره خبرې وشي. خو له چې کله د سپیکر له خوا دای خبر ونه منل شو او داسې اشاره وکړل شو چې تاسو بیل پېښ کړئ او منځوري د پاره منځوري د پاره په دې باندې اپوزیشن غړي چې کوم هغه ټول راپاسېدل چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي پاکستان کب متحده قانون مومن چې د پاکستان تحریک انصاف آفتاب احمد خان شیرپا او جماعت اسلامي د مختلف پارټیانو غړي چې په شمول د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې چې هغه د حکومت سمرګري پارټي ده د راپاسېدل او د بیل په ضد نارې شروع کړل چې دا موږ نه منو د بیل کاپین چې کوم هغه وشلولي او لړې کړلې د قائد حزب اختلاف چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي خورشید احمد شاه هغه دا ویل چې د ایوان لس فیصد خلک غړي بداسي چې هغه به د بیل مسوده ویلي دونه مهم قانون چې کوم د هغه د پاغې په کار چې موږ ټول کینو اتفاق رائے پیرا پیدا کو هغه ویل چې حکومت د دلته منظور هم چې خو سنټ کې بدې ته مشکلات را پیښیږي ځکه چې په سنټ کې د پیپلز پارټي اکثریت ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، پېښور های کورټ د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې د پارلمنت له لارې دی د قبایلي سیمې د ولس د بنیادي حقونو د ساتنې لپاره په قانون کې بدلون وشي او د سپریم کورټ او های کورټ د اختیار دایره دی قبایلو ته هم وغځول شي. د قانوني چارو کارپوهان وایي په دې کار سره به د قبایلي سیمو لپاره په انصاف ولاړو فیصلو کولو کې مرسته وشي. غلام غوث درته نور تفصیل وایي.
په دې فیصله کې پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته دا سپارښتنه وړاندې کړې ده چې د قبایلي سیمو د ولس د حقونو د تحفظ لپاره دی د پاکستان د آئین په 238مه ماده کې د پارلمان د لارې بدلون وکړي شي چې هغلته کې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې یو سینیئر وکیل او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال مزمل احمد خان کوم چې د دې فیصلې د اورولو په وخت موجودو مشال ریډیو ته وایي.
شروع شو دینا مخکې داسې چې په نجی شوي نه داسې اډوایس تللې دغه ته ناست چې کوم زموږ د نور پاکستان خلک دي انکلوډینګ د پارټ آف د ممبرانو دوی به خامخا اوس په دې اډوایس باندې څه نه څه پرمختګ کوي.
خو په پېښور های کورټ کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف افریدی مشاد ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایرې د غځولو لپاره په آئین کې د بدلون ضرورت هم نشته او د قومي اسمبلی په ساده اکثریت باندې هم دا کار کیدلی شي.
د له پاین کې ترمیم ضرورت هم نشته، 2/3 یا میجارټي یا درسي هم ضرورت نشته، په ساده اکثریت د قانون پر ذریعہ باندې د های کورټ او د سپریم کورټ اختیار الته چې کم دی وزیدی شي. څومره د افسوس خبره ده چې په قبایلي علاقو کې د اویا چا لکه خلکې او هغه بنیادي حقوق نه لري چې کم پاین کې ګارنټي وي.
خو د لطیف افریدی نه مې چې کله دا پوښتنه وکړه چې قومي اسمبلی دومره په اسانه قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره غځولی شي، نو بیا ولې د مدني ټولنو د قبایلي ولس او د قبایلي وکیلانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د پاکستان پارلمان قبایلي سیمو ته د اعلی عدلیه اختیار نه غځوي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل،
تر پارلمنت کې تر اوسه پورې په دې کې ناکام شوی دی یا فیل شوی دی یا قدم نه دی اخیستی. پارلیمنت همیشه د دغه په اسټابلیشمنت چې کومه پالیسي چلوي د هغې سره تړلې دی چې تر اوسه پورې دوی داسې قدم نه دی اخیستی.
د قانوني چارو کارپوهان د قبایلي سیمې د ولس د بنیادي حقونو په لړ کې دا یو مهم پرمختګ بولي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم دې سره تړلې یو رپورټ دروړو. قبایلي سیمو لپاره د سپریم کورټ او های کورټ د اختیاراتو غځېدلو د فیصلې په اړه که څه هم د قانوني چارو کارپوهان خوشاله دي، خو سیاستوال وایي چې د قبایلي سیمو خلکو سره ډېر بد سلوک روان دی، په آئین کې حقونه د پاکستان د نورو خلکو په شان خوندي نه دي او له ډېرو بنیادي حقونو هم محروم ساتل شوي دي. دا چې قبایلي سیمو سره ولې دغسې سلوک کیږي په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان قبایلي سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد د آئین د 238مې مادې تر مخه د وفاقي حکومت د دایره اختیار لاندې چلیږي. د دغې مادې له مخه یوازې د دغه هیواد ولسمشر د قبایلي سیمو انتظامي او قانوني چارو ذمهوار وي. د قبایلي سیمو ولس د خپلو بنیادي انساني حقونو د خوندي کولو لپاره نه د پاکستان د عدالتي او نه پارلماني ادارو ته رجوع کولی شي، بلکې د دغو سیمو ولس د تیرو څو د پاسه سلو کالونو د رایج اف سي آر قانون لاندې ژوند تیروي. دا چې دغه سیمې ولې د پاکستان د عین دایره اختیار کې نشي راتلی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې په بری صغیر کې واکمن د انګریزانو حکومت دغه سیمې د افغانستان لپاره د بفر زون په توګه ساتلې وي.
وجه دا ده چې قبایلي سیمې پښتانه چې دي دا د پاکستان ریاست دوی سره ناسکه بچو سلوک دی، دوی سره ډېر ظالمانه سلوک یې کړی دی. انګریزانو که دا مرکزي ایشیا کې خپل امپایر لپاره خپل سلطنت لپاره دلته لوبې کولې، لوی لوبې وړې لوبې کولې، او دا علاقې ستراتیژیک متملي ځای ساتلی و په ځای دی چې دا د هلته کې د انسانانو د اوسېدو ځای اوسي. مګر پاکستان حکومت حکومتونو هم دا پالیسي جاري ساتلې ده.
خو د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس او د قبایلي سیمو لپاره د قانوني اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړی جسټس ریټایرډ می اجمل وایي چې قبایلي سیمو کې د آئین د نه عملي کولو تر شا د دغو سیمو د ولس حق غوښتنه هم یو لویه وجه ده چې له مخه یې قبایلي ولس ځانګړی حیثیت غواړي. بلخوا د خیبر قبایلی سیمې د باړې یو ملک بازارګل پریده وای چې د وخت سره سره د قبایلی ولس د سوچ لارې هم بدلې شوې دي، او کداین لمنه قبایلی سیمو ته وغځیږي نو قبایل به وخت سره سره هم ومني.
کوي کولی شي ځکه چې فوج بوتلی شي هلته سکورتي فورسز بوتلی شي هلته په علاقه کې خونریزي او جنګ جګړې دا جوړولی شي، نو دا ټیک در لږ وخت لپاره به پکې خلک اختلاف ولري. خو بیا چې خلک پوه شي چې یاره په دې نظام کې مونږ خیر دی نو هغې سره بیا اختلاف ونه لري. خو داسې کول کولی نه شي، او بیا که کولی شي نو به کوي یې نه.
اعجاز مومند وایي چې د های کورټ د فیصلې سره د قبایلي ولس د بنیادي انساني او قانوني حقونو د خوندیتوب یو امید پیدا شو، او که ولسمشر او پارلمان وغواړي نو په قبایلي سیمو کې د آئین عملي کولو عمل رورو شروع کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي له نن څخه د تعلیم لپاره هغه یو میاشتنی کمپاین شروع کړی چې هر کال یې کوي. د چارواکو په خبره دا ځل به ونیم لکه ماشومان سکولونو کې داخلیږي، خو بلخوا استادان وایي سکولونو کې د ماشومانو د زیاتولو تر څنګ باید حکومت په معیاري تعلیم توجه وکړي. د دوی په وینا اوس هم سکولونه ډېر دي، خو نه پکې پوره استادان شته او نه هم ضروري سهولتونه. په اړه یې د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د داخله مهمویان جمال الدین وینا و حکومت په صوبه کې د خواندګۍ شرایط زیاتول لپاره د داخله مهم دا سلسله تیر کال نه شروع کړې ده. د په وینا په دې لړ کې هرې ضلعي چارواکو ته هدایت شوې ده چې زیات نه زیات ماشومانو داخله په سکولونو کې یقیني جوړ کړی شي.
خیبر مطابق 14 لک ماشومان د سکول نه بهر دي. په ضلعو په سطح باندې ډپټي کمشنران دیوګان سړی او دیوګان ښځې اور سرکل لیول باندې ایز دیوګان اور د سکول لیول باندې د پی ٹی سی ممبران په دې ایکټیویټي چایلي. اور زمونږ دا خیال دی چې کم از کم دا ځل په دې دغه کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی چې ونیو لکه پورې ماشومان مونږ سکول ته راولو.
بلخوا د پېښور یو سرکاري سکول استاد ملک خالد وایي مخکې هم داخلي ورکړې شوې، خو سکولونو کې ماشومان د سهولیاتو کموالي سره مخ وو.
سکولونو کې د هغې لپاره د ناستې ځای نو ټاټ نو هغوی لپاره د اوبو انتظام نو د هغوی لپاره چاک نو د هغوی لپاره بلیک بورډ تقریبا چې وایي چې نو دومره ماشومان زیات چې هغه بیا موږ ته یول نه شو. په یو کلاس کې 120 130 130 په کې دي کې موږ چې کوم دا ماشومان داخل کړل دا هغې بیا موږ ته علاج نه راته. بیا چې کوم دی د استادانو کمې شو را سره چې دومره ماشومان ته راولي او استاد نه وي د کلاس په سر باندې چې استاد نه وي کمون ډیره مو چلو نو هغه مقاصد نه حاصل کیږي. دا خما یار تعلیم خبر چې کړم مونږ کو هغه بیا سر ته نه رسې پدې کی.
د سہولیاتو کموالی په اړه د تعلیم د محکمې د داخله مهمویان جمال الدین وای صبایي حکومت په سکولونو کې د استادانو موجودګي او د سکوونکو د سہولیاتو لپاره منصوبه بندي کړې ده.
نو درې غټه خبرې دي سکه یو د کتابونو مسله وی، یو د ټیچرز مسله وی، او یو د کمرو مسله وی. نو مونږه په طرف ته دازل لک سهان کړی دی. آ چې څومره زیات ضرورت دی نو هغه خو ممکنه نه ده چې مونږ هر څه پوره کړو، ځکه چې دا هر ګورمنټ کې دا وي چې دا زمونږ اړوند باندې پرایورټي ده، دویمه ده، درېمه ده. چې دې لپاره څومره بجټ د پخوا نه په کار ده چې دا روان وي او دا ګیپ مینس کې نه پیدا کېده نو هغه پرابلم شته.
د تعلیمي چارو یو کارپو پروفیسر ډاکټر انعام وای سخ کال د پنځم ټولګي 80% ماشومان په 40% نمبرو کامیاب شوي دي، کم چې ښایي دوی سمره په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کړي دي. د ده په وینا حکومت د داخله مهم سره د استادانو تربیت هم شروع کړي.
تاسو اوس نوی نصاب راوست په کار داده چې د دې لپاره تاسو چې کوم دی بنیادی طور په لارج سکیل باندې د ټیچرز ټریننګ پروګرام چې کوم دی هغه مضبوط کړي. زمو خبره داسې ده چې تاسو سکول چې کوم دی هغه یو کمپټیشن کې واچوي. کمپټیشن په دې نه راځي چې یاره د اردو په ځای ورته تاسو انګریزي خایې، نو په کار ده چې زموږ نصاب سازه باندې چې د ښو پاروډي کار وکړي چې بیا زموږ د معاشرې د ضرورتیاتو مطابق شي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د داخله مهم ویان تر مخه چې تیر کال په داخله مهم کې شاخوا شپږ نیم لکه ماشومانو ته بسکلونو کې داخلي ورکړې شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بردیر په کوهستان کې په یو کور د غر د یوې برخې د راغورځېدو له وجې د یوې کورنۍ له لسو څخه تر دولسو پورې کسان بند شوي دي. چارواکي دا نه وایي چې آیا د دې خلکو د ژوندي پاتې کېدو چانس شته او که نه، خو زیاتوي چې دغلته خلک او ځایي انتظامیه په امدادي هلو ځلو بوخت دي. غلام غوث پی رپورټ لري.
د بردیل د کوهستان په لری پرته سیمه تل کې د بدران په علاقه کې په یو کور بیګا د شپې د غر د راخویدلو په پیښه کې د یوې کورنۍ تر لسو پورې کسان د ملبینه لاندې شوي دي. په دې لړ کې د بردیل د تل تانی اډیشنل محرر زاید اقبال مشال ریډیو ته وویل د پیښې ځای ته ګڼ شمېر ځایي خلک او د مقامي انتظامیه چارواکي ورغلي دي او امدادي کاروایان یې پیل کړي دي.
جی بدران علاقہ او زمون تل تانی حدود دی دی کی بس 12 کسان یا دی کی دا بک جیر دی او بار پیرا غره نشای دی او یہ خلا خوریر تل دی قوم تل دی مسکار ماری شو شروع کړه دی تل نه خوریر لري جی تل نه 20-25 کیلومتر لار دا او بیر مین روډ نه نه روډ نه پیدل 2 گھنٹے لار دا غزتا
زای چرواکی او زای خلک وای چې په دغه کور ډیر لوی د خوري غټ را پریوته دي او د دغه کور پر لټولو کې یو یا دوه ورځې لګیدل شي او ډیر کم امکان دی چې د دغه کور په لاندې شوی کسانو کې څوک بش پاتې شوی وي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د دیر د پیښې په اړه مور دل چې دغلته ځینې خلک بند پاتې دلته په کندهار کې هم ولسی وګړو ته نقصان رسیدلی دی. دغلته په میوند ولسوالۍ کې یو ګاډی سړک کې پر هغه خښ شوي بم الوتی او 15 کسان پکې وژل شوي چې طالبانو ایښی و. د چارواکو په خبره وژل شوي کسان اکثره ځوانان دي چې مړی خپلوانو ته سپارل شوي دي. پړی صدیق رښتینی نور حال لري.
دا پیښه د دوشنبې په مازیګر ناوخته د کندهار هرات پر لوی لاره د میوند په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل دوا خان مینپال وویل چې لومړی په یاد شوې سیمه کې د حساب دوه کونو پر موټر د یوه ټونیس موټر په وسیله ځان وژونکي حمله وسول چې په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو سیمه کلا بنده کړه او موټرونو ته یې د تلو اجازه نه ورکوله. د نوموړي په وینا د لارې د بندېدو له امله د ملکي خلکو موټرونه چې هلمند او هرات روان وه له پاخه سړک څخه خامه سړک ته اوښتي چې پر یوه ټونیس موټر د ماین چاودنه سوي او په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په چاودنه کې مړه او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته راانتقال شوه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلار وویل چې د ټپیانو حالت ښه دی خو وژل سوي کسان د پیژندلو نه دي.
پښپړنیم به جوی چې ما د میوند ولسوالۍ د سی مرکز څخه یو ټلیفون مراته وسو چې موږ کلینیک هم د شهیدانو زخمیان دي. بیا موږ د میرویس روغتون څخه ټول لاسي ولس امبولانس لاړو او هغه مو میرویس روغتون ته انتقال کړل چې د یو ملکي موټر کله چې د سړک څخه مې ته اوړي پر مین باندې برابرېږي. په نتیجه کې 15 نفر خپل ژوند د لاسو او درې نفر زخمي. درې سره زخمیان یې وسلې نه سره مرګوس روغتون ته طبي لاندې او شهیدان مرس یخچال کې ځای پر ځای کړل.
په عین حال کې د پیښې عیني شهیدان او د قربانیانو د کورنیو خپلوان وایي چې وژل شوي کسان ټول ځوانان دي او د روزګان ولایت وسیدونکي دي. علادات چې په پیښه کې ورور وژل شوی ازادي راډیو ته داسې ویل:
زما د تربار په موټر کې دی سر ویل د درې قسمه راړه یو زما ورور دوه اخشیان سره و هغه مور سره و د انور مرګري چې و پټو په کاشتر کې رااله ویل چې بیا دی سر یې زوی سره بارت لیو بردامه پټو سو و زاید ته پراته دي. ما بیرته موټر خالي کې زپ سر واره مو دغه ته واردم شناخته وار لمبر ډاکټرانو ته چې حالت مر از شنه شپ خانی تر اس تقریبا 15 کس د شناخته ما شناخته دي
د لمړی چاودنی مسولیت د دولت وسلوال مخالفینو منلی او ادعا کړي چې په ځان وژون کې حمله کې د حساب ځوکونو د ول سرتیری وجلی
ک پورتو وای مشال ریډیو وار
مشال ریډیو ته غوږی او ریډونکو د خبرونې نیمای کیو ل منور شاه د خبرونو لنډی زور
پرون په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان قانون په اکثریتي رائے سره منظور کړل شو دی. حکومت وایي چې د دې قانون تر مخه به د ترهګرۍ مخنیوي او د عام ولس د حفاظت لپاره هڅې لارښوندې شي. د بلوچستان وزیر داخله داوه کوي چې په قلات کې په عملیاتو کې ډیر وسلوال وجل دي. میر سرفراز بوکتی وویل په پرونیو عملیاتو کې وجل شوی ټول بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوال دي، خو بلوچ بلتون غوښتون کې وسلواله ډله د بلوچ لیبریشن آرمی ویان میرک بلوچ وای دغه وجل شوی کسان د دوی ملګری نه بلکې عام خلک دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواندګۍ شره د زیاتولو لپاره د نن په سکولونو کې داخله مهم شروع کوي. دا کمپاین چې تر یوې میاشتې پورې به جاری وي پکې به په لکونو ماشومانو ته په سکولونو کې داخله ورکول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په چاودنه کې د ولسی خلکو د وجل کېدلو غندنه کړې ده. د کندهار یو مطبوعاتي چارواکي د واخان مینپال بیګام اخام رسنیو ته ویل د دې ولایت د میوند ولسوالۍ د مانده په سیمه کې په یو مسافرون کې ګاډي باندې د ماین چاودنه شوې ده چې پکې 15 عام کسان وجل شوي او د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي د روس لخوا د یوکرين د بے ثباته کولو بلې وحسبه روس د لانو سختو ګامونو سره مخ کړی. پروند لاوروف سره په ټلیفون د خبرو په وخت کیری ویل د یوکرين په مشرقي برخه کې نه آرامي په اتفاقي توګه نه درامسته شوی او نن په ویانا کې ایران او د نړۍ شپږ قوتونو د مذاکراتو تازه پړاو شروع کوي چې مقصد یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شکونه ته د پای ټکی خودل دي.
له منور شمو د خبرونو لنډیز ورده اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابیا کرم خان درته د جنگ او مشرق او رسپانو د اداري غټ کې دروازه
جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې افغانستان کې دوه ورځې مخکې د ملک نوی ولسمشر لپاره ټول ټاکنې سرته رسیدلې دي چې پکې 80% خلکو د خپل رائے حق استعمال کړي دي. د غرنګ بل گاونډي ملک هند کې هم 13 ورځې ټول ټاکنې شروع شوې دي. نو دا سره روانه میاشت کې به د دې منطقې درې مهم ملکونو کې جمهوری عمل مکمل شي. اداري وايي پاکستان کې نوی جمهوری حکومت قائم شوې دي. هله پکار ده چې پاکستان، افغانستان او هند په یو ځای یو نوی فکر سره علاقائي او په دواړه مسلو به توجه ورکوي. ادارې زیاتوي په کم شمیر کې افغانستان اولس ټول ټاکنو لرو وته نخکاری اغي په جمهوریت اعتماد سیوا شوی دی. ادارې وایي هله پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت به خپل منځي تعلقاتو او تعاون سلسله جاری ساتي. ادارې د هند انتخاباتو په حق له وایي چې د غي نوی حکومت نه د امید پکار ده چې دواړو ملکونو اولسونو مفاد لپاره به نتیجه خیز مذاکرات شروع کړي او پاکستان او هند دواړه به امن لپاره یو ځای کار وکړي. ادارې اخیره کلی کې امید پکار ده هند افغانستان او پاکستان با د یو بل معاملو کې د عدم مداخلت په اصولو قائم وي او خپل منځي تعاون په پالیسي با روان وي، ځکه چې هم په دې صورت کې دوی خپل اولس ته امن نه علاوه تعلیم، صحت او ژوند نور سهولتونه ورکول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پرایویټ تعلیمي ادارو د ماشومانو مور او پلار نه صرف زیات فیسونه بلکې داخلي رقم هم زیات اخیستل شروع کړي دي. ادارې په وینا د سکولونو کتنې لپاره جوړه شوې اداره ایجوکیشن ریګولریټي اتارټي غیر فعال ښکاري. د ادارې ترننه پورې نه د یو سکول خلاف کاروایی وکړه او نه د سکول مالکانو د دې ادارې په هدایاتو عمل وکړو. ادارې مخکلي کې پرایویټ سکولونو کې د فیس اخیستلو لپاره سهد نه دی مقرر. په مختلفو سکولونو کې مختلفې طریقې روانې دي. که د ایجوکیشن ریګولریټي اتارټي فعال وي او یا باقاعده د یو قانون د لارې څه طریقه مقرر وي، نو نن به مور او پلار دومره مشکلاتو سره مخ نه وو. ادارې لیکي تعلیمي کاروبار سره تړلي خلک هر حکومت کې شامل وي او هم دې له وجې په تیر حکومت کې ځینو خلکو د پرایویټ سکولونو په اړه د بیل منظوري نه دا ورکړي. او هم دغه رنګ په موجوده حکومت کې تعلیمي شوبې سره تړلې ځینې خلک هم شته، هغوی نه هم امید نشته چې په دې لړ کې به څه کار وکړي. ادارې په وینا په کار ده په دې مسله حکومت عوامي مفاداتو تحفظ لپاره کار وکړي او پرایویټ تعلیمي ادارې خپلې خوښې ته پرې نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی 14 غړو خپل استعفاګانې ورکړي چې ورسره په دې ګوند او صوبې کې سیاسي تاوتریخوالی راپورته شوی. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي په افغانستان کې د طالبانو د ګواښونو باوجود د میلیونونو افغانانو په ولسمشر انتخاباتو کې شرکت او رای اچولو دا خبره ثابته کړه چې دوی سوله غواړي او په جمهوریت باور لري. دانیسا اجمل لخوا د دې دواړو مقالو غټی کړو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د جمعې پرست عمران خان سره د ملاقات نه څو ساعته وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی 14 غړو ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته چې پخپل هم په دغه ډله کې شامل دي خپل استعفاګانې ورکړي. خو د ګوند مشر عمران خان د خو ششلو غړو دغه ډلې ته د ویلو سره سرګند خبرداري ورکړه چې د بلیک میل کېدو په ځای هغه صوبایي اسمبلی ماتول او نوي انتخابات کولو ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه لیکي اوس فیصله د عمران خان په لاس کې ده، خو زیاتره غړي په دې حیرانه وو چې عمران خان د هغه معاملونه بې خبره دي چې د دې مهم ملاقات پر مهال راپورته شوې دي. د دې ډلې د راپارېدو تر شا د تحریک انصاف هغه فیصله ده چې په صوبایي کابینه کې یو شمېر غړو ته نوې عہدې ورکړي. سرچینې وایي چې زیاتره غوسه او ناراضه غړي هغه وزیرانو ته د وزارتونو ورکولو باندې خفه وو چې لومړی آزاد امیدواران وو او بیا له تحریک انصاف ګوند سره شامل شو. ورځپاڼه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یو صوبایي وزیر جاوید نسیم لخلي لیکي چې دوی چرته هم نه خو د مراعاتو غوښتنه کړې او نه په کابینه کې د عہدو، او که دوی د حکومت برخه نه وو نو بیا هم په حکومت کې موجودې کمزورۍ په نښه کوي. نوموړي وایي دوی به په هر قیمت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د منشور پلوي وي. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي په افغانستان کې د خالی پروست ولسمشر د انتخاباتو پر مهال د طالبانو د دړکو وروسته هم 2 میلیونه افغانانو خپلې رای ورکړې. تر اوسه سرکاري شمېرې مخې ته نه دي راغلي، خو 60% رجسټرډ رای واچول شوې چې د ولسمشر حامد کرزی وروسته بل مشر وټاکي. خو ورځپاڼه لیکي ډیر شیان اوس هم خراب اړخته تللی شي، لکه چې ممکنه ده چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د انتخاباتو دویم پړاو هم وشي. خو که څه هم وي، دا انتخابات ښایي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ختمېدو وروسته په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی. ورځپاڼه لیکي هغه فکر چې ګنې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د وتلو وروسته یو وار بیا طالبان په واک کې د راتلو لپاره په تمه دي، د انتخاباتو دغه سوچ ته هم د چکر رسولي. ورځپاڼه لیکي که دا انتخابات په سمه توګه سرته ورسېدل نو افغانستان ته به د یو رسمي منتخبه مشر نه بېشمېره ګټې وي. د افغانستان په انتخاباتو کې دا وخت 3 کاندیدان مخکې دي چې پکې د بهرنیو چارو پخواني وزیران عبدالله عبدالله او زلمی رسول او د مالیې پخواني وزیر اشرف غنی شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دغه درې واړو کاندیدانو له امریکا سره د هغه دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو ژمنه کړې چې تر مخه به یې ځینې امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې د 2014 کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
بالکل اوریدونکو، مشال لډیو تاسو ته سیمی او نړۍ رپورټونه دراوري. اوس تاسو د افغانستان څخه یو رپورټ دراورو، اغلته د انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي له تر اوسه د نتیجو په اعلان کې وخت شته او مطبوعات دي د رسمي نتیجو تر راتګ مخکې د یو یا بل کاندید یا امیدوار د ګټي او بایلات رپورټونه نه ورکي. د کمیشن ویلي چې په نږدې ورځو کې به د لومړنیو نتیجو یو برخه اعلان کړي. په همدې حال کې د دې کمیشن چارواکو ویلي چې دوی ته د رایو اچونې د وخت ډیر شکایتونه رسیدلي چې دوی یې په څیړلو بوخت دي. په دې اړه د اجمل اند رپورټر.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون له کاندیدانو، خلکو او رسنیو غوښتي چې دوی ته د وخت ورکړي څو د شنبې د ورځې د انتخاباتو نتایج د رای پاڼو له راټولولو او شمیرلو وروسته اعلان کړي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور له اشخاصو، رسنیو او کاندیدانو وغوښتل چې د دوی لخوا د نتایجو تر اعلان مخکې دې په دې اړه خپل اټکلونه نه کوي او د خلکو ذهنونه دې نه ګډوډوي.
زمون کلکه غوښتنه د ټولو مطبوعاتو، ویبپاڼو او د ډله ییزو رسنیو له چارواکو څخه دا ده چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وخت ورکړل شي تر څو پایلې د ټولو ولایتو څخه غونډې کې دلته پروسس کې او پایلې د خلکو د رایو په اساس باندې خلکو ته ښکاره شي. دا شان د ټولو کاندیدان متخصمو غوښتنه زده چې دوی د وړاندوینې نه کوي، هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافې ته راوځي.
ښاغلي نور ویل دوی شمن دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د فیصدۍ پر بنسټ د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي. دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي او یوازې په څو ولسوالیو کې پاتې دي چې د نن ورځې تر پای پورې به هغه هم ولایتي مرکزونو ته انتقال شي. خو دا هر څه به د انتخاباتو مرکزي دفتر ته کله رسیږي. نور محمد نور ویل چې د مرکزي سون د موادو انتقال بشپړ شوی او د دوی د ټاکلي پلان سره سم به د اپریل تر 15 نیټې پورې د ټولو ولایتونو د نتایجو پاڼې مرکزي دفتر ته ورسیږي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویل تر اوسه ورته په انتخاباتو کې د درغلیو او له قانون څخه د سرغړاویو 2140 شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل چې په دې کې 112 شکایتونه د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو اړوند دي. ښاغلی سعادت ټینګار وکړ چې کمیسیون به ټول شکایتونه په دقت او بې طرفۍ سره وڅېړي او په اړه به پریکړه وکړي.
د اجملند ریپورت مو اوریدونکو رایټرز خبري ایجنټس په خپلې مقاله کې لیکلي چې د تیر خالی پورز په افغانستان کې د ټاکنو بهیر کې په ګنشمیر کې د افغانانو شمولیت د طالبانو د قوی کېدو یا پیاوړتیا په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي، ځکه چې طالبان اکثره دغه سي دعوی کوي چې هغه په ټولنه کې ډېر نفوذ لري، ډېر اغیز لري او دوی قوي دي. خو د انتخاباتو دا خودله چې خلک د سولې سره مینه لري او د جمهوریت خوښونکي دي. د رایټرز د مقالې غټ کې له مجید بابر څخه خبر
رایټر خبري ایجنټس په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د تیر خالی پورس د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ترسره شوی د ټاکنو په اړه لیکي چې تمه کېده چې د افغان طالبانو د ګواښونو له وجې به د رای ورکونکو تناسب کم وي، خو د رای ورکونکو په ډیر ګڼ شمیر کې رای کارولو د افغان طالبانو د پیاوړتیا او په افغان ټولنه د اثر په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. د دې ټاکنو نه دا معلومیږي چې طالبانو کې اوس هغه صلاحیت نشته چې ګوند دغه هیواد کې به خپل واکمنی قائم کړي. اجانس لیکي چې طالبانو داوه کړی چې د تیر خالی په ورځ د ټاکنو د بهیر تالا ترغه کولو په مخه د زورو نه زیات بریدونه وکړل او په لسګونو افغانان یې ووجل، خو دغه هیواد امنیتي ادارې د طالبانو لخوا دا دعوی ناسم بولي. اجانس زیاتوي د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ راتګ په لارو کسو هم وړې وړې بمی چاودنې شوې وي او سنورو ځایونو کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې وي، خو هغه ډول تشدد په دغه ورځ تر سترګو نه شو چې افغان طالبانو به یې ګواښونه کول او اوس یې دعوی کوي. د اجانس په خبره د افغان طالبانو د ګواښونو د ټاکنو بهیر کې د خلل اچولو باوجود د دغه هیواد 12 میلیونه رای ورکونکو کې 80% خلکو خپل رای وکارولې او د دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل په پوره امنه توګه د واک د انتقال بهیر کې برخه واخیسته. اجانس لیکي چې افغان زلمو د رای کارولو نه پس د خپلو په سیاحۍ لړلې ګوتو تصویرونه په ټولنیزو وبپاڼه ټویټر خپرول او ورسره به یې لیکل طالبان مرتاباد. اجانس لیکي چې په تیرو 14 کالو کې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د تشدد پیښو کې لږ تر لږه 14,000 افغانان ووجلې شول او په زرګونو امنیتي سرتیرو هم ژوند د لاسه ورکړو، خو د تیر خالی په ورځ په کابل کې دا یو احساس ډیر پیاوړی و چې دغه هیواد په ریښتونې توګه د ثبات په لور روان دی. اجانس د پارلیمان د خزینه غړي شکریه بارکزی له خولې لیکي چې دې ټاکنو سره زما د زړه ارمان پوره شو او د افغانستان د هغو دښمنانو چې ویل به دغه هیواد د جمهوریت لپاره لا تیار نه دی د هغوی په مخ یو بې ساري سپیړه ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې ولې پاکستان د افغانستان ټول ټاکنې یا انتخابات له پامه وغورځول سره له دې چې په دې کې میلیونونو خلکو برخه واخیسته او د جمهوریت خواته یو قدم کیښود. د مقالې په یو برخه کې ویل شوی چې پر پاکستان دا تور دی چې په افغانستان کې د جمهوریت ضد قوتونو نیغ په نیغه ملاتړ کوي. بوروال کاکړی درته غټ ټکی وایي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په لویدیز کې خلک پاکستان او افغانستان داسې ګڼي چې ګواکې په اړیکو کې یو بل ته ډیر نږدې دي، خو دا هیوادونه تر بل هر وخت اوس یو له بله ډیر لرې دي. مجله لیکي د پاکستان په مطبوعاتو او ولسي توګه د افغانستان ذکر بیخي کم کیږي، خو په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات ورځ تر بلې پسې زیاتېږي. فارن پالیسی زیاتوي پر پاکستان په بیا بیا دا تور پورې کیږي چې په افغانستان کې د جمهوریت ضد قوتونو یعنی طالبانو نیغ په نیغه ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه پر پاکستان تور دی چې په افغانستان کې د دې لپاره له یاغیانو سره مرستې کوي چې په افغانستان کې ناکراری او ګډوډي وساتي. د افغانستان نور ګاونډیان هم سته، خو پر هغوی د داسې لاس وهنې تورونه نه دي لګول شوي لکه څنګه چې پاکستان ته ګوتې نیول کیږي. مجلالی کې تر کومه حده چې د لاسوهنې خبره ده، نو د پاکستان په مطبوعاتو کې هم پر افغانستان تور پورې کیږي چې ګواکې هغوی د پاکستان په چارو کې مداخلت کوي. مقاله زیاتوي داسې نه ښکاري چې ګواکې له پاکستانیو چارواکو سره د افغانستان د انتخاباتو او د هغوی د نتیجو ډیر غم وي، هغه ځکه چې پاکستان په خپله د سخت دریځۍ او د انرژۍ د کمی په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان پاوز د افغانستان په اړه د پاکستانی تګلاري سمبالونکي ګڼل کیږي او هغه اوس هم بالکل تر یو نوي مشرتابه لاندې کار کوي. مجللی کې د پاکستانی پاوز مشر جنرال راحیل شریف او تر هغه کښته پوځي افسران ټول نوي دي او د هغوی زیات پام د پاکستان کورنی امنیت او په ملک یووالي ساتلو ته دی. د پاکستان پارلمان یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازې د افغانستان په اړه بحثونه کیږي، بلکې د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته له سره کتنې ته هلې ځلې هم روانې دي. مجلالی کې د افغانستان او پاکستان جوړښت ته په کتو سره دا څرګنده ده چې په افغانستان کې یو پښتون ولسمشر د پاکستان په ګټه دی. فارن پالیسی زیاتوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات که هر څوک ګټي، خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د واک یو سوله ییز انتقال د پاکستان په ګټه دی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې په
دې ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
مشال کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ور په مومند کې په پړانغار سیمه کې د ماربلو غنې کارخانه د بجلی د نشوالي له وجې بندي شوې دي. د دې کارخانو مالکان وایي د دوی د ښه کاروبار د خرابېدو ترڅنګ ډېر ځایي خلک بې روزګار شوي هم دي. د دوی په خبره ښه په وخت بیلونه ورکول خو بیا هم ورته پوره بجلی نه ورپرېښودل کېده، نو ځکه خو یې اکثره کارخانې په کباړ خرڅې کړې. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکزی درته نور تفصیل وایي.
د محمود جنسی په پلانغار تحصیل کې د کانو یا ماربلو کارخانه 15 شوي، ولې د ماربل پاوډرو یا د دوړي کارخانه د 500 څخه زیات وي چې دا سات دغه کارخانه 15 پاتې شوي. په دې کې 15 د کانو او لست ماربل پاوډرو ولاړی کارخانه دي، ولې کارخانداران وای چې هغه نور د بجلی د نشوالي د وجه په ډیر مشکل کې دي او غواړي چې دا ولاړی کارخانه هم لکه د نورو کارخانو په شان کباړ کې. علی محمد خان د کلی وسیدون کړي او هغه د کارخانو په بندغ تیر خفغان سرګن کړ
او مونږ با د اول پوټی کله سره تعلق ساتلو نه غوي لبم بیل ور کولو به غوي مونږ ته وی چې تاسو د وابډې سره دا سیستم وابډې ته چینج شو، تاسو د وابډې سره تاو کوي د وابډې لبم چې کم بیل ور کولو نو زمونږ کار چلی دو خو بجلی ولټیج دلته ډیر کم شو به مونږ باندې دا 24 غنټو کې مونږ لا چکمدانو به اته ګینټې کله اوس چکمدانو شپږ ګینټې یا څلور ګینټې بجلی راکې نو دی وجنه پکټر ټولې د دې علاقې نه هوتلې.
بخت فراز هم د پلانغار تحصیل وسیدون کې دی او هغه نه مو پختل چې په یو کارخانه کې بسو تنانو کار کاوه.
نو کم از کم په ماربل کې بچ کم دی نو په یو دغه کې به کم از کم دس کسانو دا شفټنګ کار کوو. داسې په مثال د دوړي کارخانه د هغې کې به هم د چار پنځه پورې کسانو کار کوو. کم چې ځان له یو د کارخانې مزدور نه دی کې زمونږ غرونه په ځای باندې سټاپ شو نو په معمولي حساب باندې چې زه سو جوکم نو په دې وخت کې د دې څخه کم از کم 2000 پورې کسان چې کم دی دا د دې نه محروم دي.
او یو کلن محمد شاه وویل چې هغوی خپلې ټولې کارخانې ختمې کړې ولې سو کارخانې ولاړې دي چې مالکان یې خرڅولو ته تیار شوي.
چا خرڅې کړې په کباړ باندې چا بل چېته وړې چا بل چېته وړې هماغه غریبانان به څوک چې پټې او سکولې شي بچي مچي خو زمینداره کوي څه غنم وربشي غریبانان کوي یا ټماټر کوي چې نو نځي ځان له سر تندې وي خو بل خو بس بچي لیږي څه کوي بس چا جرب نیم پټې یا خرڅ کوي بار ته ځو او نور څه روزګار نه شته.
له دې وروسته مدودوړي د پوډورو دو دوو کارخانو د مالک الماس خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
سره غونډه ختم شوه د بیجی د لاسه او ډېر غټین شوه د بیجی باندې وا ځینې خلکو په کباړ باندې خاط کړل ځینې څوک ځینې خلکو په سټه د هېر بلخې یو د کارخانې زمونږ دوه کارخانې اوس یو پاتې د غم قصلا اوس په کباړ خرڅو چې بل هم ختم کړی دا د بیجی د لاسه غون مزدوران تم تکلیف کې او زمونږ کارخانې لاړې ختم شوه کباړ شوې کړنې قشن ټول تیم مخکې ورته خلکو مزدوري کړې کړنې ورغون کو نه به تیم ویړو اوس هغه کړنې قشن پاتې ټوپ کې پاتې دي
محمد ایجنسی دفتر سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په محمد ایجنسی کې د بجلی کمی دی او هغوی وویل چې تاسو کولی شئ چې ګنې د گریټ سټیشن سره رابطه وکړي او بیا مو د محمد ایجنسی د گریټ سټیشن د چارواکو سره تماس ونیو نو هغوی څه جواب رانه کړ. له دې وروسته مو د محمد ایجنسی نه د قومي سیملې د استازي بلال رحمان او د هغې ورور سینیټر هلال رحمان سره د بیا بیا رابطې کولو کوشش وکړو خو د هغوی سره په رابطې کولو کې بریالی نه شو. شاهنواز مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو بالکل مشال ریڈیو ستاسو لپاره ستاسو په خوخه رپورټونه جوړوي. وزرتا یو بل رپورٹ درو د بیتنی قبایل خلک وای چې دوی د پاکستان د پوز او وسول ترمن چې کومي جګړې شوې دي پاغه کې ډیر متاثر شوې دي او ډیر زیان یې لیدل دي. د دوی په اړه حکومت ورسره کوم مرسته هم نه کړی په دې لړکی په اړه یې دا رپورٹ اور
د پاکستانو او طالبانو په منځ کې د جنگ په وجه د نیمه قبایلي سیمه جنگ ډوله بیٹانی قبایلیون هم بد زبدلی توان شوې دي. دوی ګیله مندي چې په داسې حال کې د دوی توانونه چا هم بریا نه کړل. په دغه اولې سره د جنگ ډوله اوسیدونکي درې قبایلیون په دا رنګ ژغیږي.
زما نوم فخر زمان ده. په دغه اپریشن په وجه موږ ته دا نقصان ملاو سو چې جنگ ډوله کوم بازار او د خلکو د روزګار کوم سهولت او هغه نه موږ محروم شوي. دا ریکویسٹ تاسو مست د بازار میلاو سی تمره دکانونو هغه تعداد سره دکانونو د مشت جوړ کړی.
مانوم اې دی تولا دا موجا چې کم جیداد وو کمی کی سی وی ا موجا ته غونډي ختم سوی یو خو موجا سکولان هنانګ سول بل تعلیمه ج ډیر خل محروم سول اسپیټالونه داس سول چې بیټی مس سره مشت دی دا شینوی میلاو سی.
مانم بختیار احمد دا او موجا ډیر خلک بے روزګار سوی او ډیر خلک مړشول او ډیر خل په منسوب نه وخته اغه د حکومت طرفه هیڅ موزه نس و میلاو مشت دی موزه میلاو سی چې چا میلنګ
قدرتی افتون سمول ادارے جو چارواک ہے سید عمر مسعود ویائی چبیٹنی قبائلیوں نے دے حکومتی شگڑ نہ پاتے نے دی او دے جنڈولا رنگ بازار بیا جوڑا والو ہسے ہاں روانے دی.
بیٹانی قوم تقریباً درویش سوا خاندانی نا آپریشن راہ نجات پا وخش جنڈولا نا ڈسپلی شوی وی آغا تیر کول الحمدللہ میر 1900 فیملی سکی میں وی پا خیر خیریت سرا جنڈولا تا ریٹرن کرے فیڈرل گورنمنٹ نامیش تا کلا ہوں فنڈ ریلیشی انشاءاللہ ادھر خلق اسیسمنٹ شوائی جائے 176 مکانی نا ڈیمیج وی اختو انشاءاللہ ہاؤزنگ کمپنسیشن ملاوی جی. وہ جنڈولا بازارو نو آئی بازورو جوڑی جی انشاءاللہ و تعالیٰ کے
بیٹانی کا بالیون دا غشتنا کوي چې د پښتونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان د دوی مشکلات سمولو په لوري په خصوصي نظر وکسي. سیلاب مسعود مشال ریډیو جنډولا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په خبر ایجنسی کې د ګورنمنت ډیگری کالج خبر ایجنسی زده کوونکي وایي چې دغلته هاسټلز یا د زدکون کې د استوګنې په ځینو کې لدریو کلنو راهیسې امنیتي ځواکونه میشته دي او پکار ده چې دغه تیب وایستل شي. د دوی په وینا له لرې پرتو سیمو روزانه کالج ته په تګ راتګ ډېرې پیسې لګېږي، نو حکومت دې زر تر زره د دوی پر مخ تړلې دا هاسټلز ورته خلاص کړي. زموږ همکارې درته تفصیل وایي.
د خیبر جنسی د سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي وای چې د تعلیم محکمې او پولیټیکل چارواکو د دوی هاسټلې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بدامنۍ له امله تړلې دي، خو اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باید دغه هاسټلې د ورته خلاصې کړی شي. دوی وای چې د هاسټلو د بندېدو له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله د خیبر سرکاری ډیگری کالج یو زده کوونکی عزیز الله مشال ریډیو توای
دا هاستلې تقریبا دریو کالو راسیا مونږ ته باندې کړی دي او مونږه سټوډنټس چې کوم دي مختلف کلاسو سټوډنټان چې یو مختلف ځایونه راځي، هغه کشینمان دی، هغه کجمرو دی، هغه نو د خیبر د سیمې ملګری مونږ سره راځي، نو هغه ته ډېر مشکلات پیدا کړی دي او هغه د مختلف اگزیمو په سټډی مطالعه باندې دا مونږ سره یو منفی اثر غورځي. خو افسوس په دې خبره چې مونږه د سټوډنټ په هاستل کې مونږ سره کې کیف سکیورټی والے زمونږ په سټوډنټ هاستل کې پراته دي چې هغه په کالج کې خپل ځای هم شته او باوجود مونږ یو نسل غو توقف کړه دی او غلی ور کړه دی.
او د خیبر لری پرتی سیمې شلمان یو زده کوونکی اویس وای چې دیات کالج د هاستلو د بندېدو لامل ورته په تګ راتګ کې ډیر مشکلات دي.
مونږ ته دا مسله چې هاستل بند دي او مونږ ته د کلینر راتلو روزانه ډیر تکلیف وي، نو مونږ دا ویل چې کله مونږ کلینر راځو نو دلته مونږ سبق متاثر کیږي، تقریبا درې ګنټې مزل کوو او باقی دا چې مونږ ته هاستل کولاو شو نو مونږ به خو پړې خپل کوو، مونږ شوق ته مونږ چې مطلب تعلیم حاصل کوو.
د خیبر جنسی د ډیگری کالج د زده کوونکو د هاستلو د خلاصولو دغه غوښتنې په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ایډیشنل ډایریکټر علی شاه سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې زبای د فاټا د کالجونو د څانګې ذمہوارو چارواکو نه پوښتنه وکړم او حال به یې واخلم چې دغه ستونزه هواره شي.
بلکې زه بیا پوښتنه هم وکړم، دا زمونږ د کالج برانچ نه چې دا څنګه خبره ده؟ دا ډېره ضروري خبره ده، ډېر کول به راولو
د خیبر سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي وای چې که هاسټل ورته خلاص کړی شي نو دلته به په ښه طریقه زده کړې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د دې غړې روستي رپورټ ته ورځو. برازیل کې د بیسوکا یا بے سرپرست ماشومانو فوټبال نړیوال کپ کې د پاکستان د بے سرپرست ماشومانو ټیم دریم ځای ګټلې. دغه لوبډله نن سهار د پاکستان کراچۍ ښار ته واپس رسیدلې ده. کراچۍ کې یو غیر سرکاري ادارې دغه ماشومان سره کار کړی او د لوبو د ټریننګ یا روزنې علاوه ورته ځای هم برابر کړی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د بیچوکا ماشومانو د فوټبال ډلې په نړیوالو مقابلو کې د دریم مقام تر ګټلو وروسته نن کراچۍ ته رسیدلې. د بیچوکا ماشومانو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم آزاد فاونډیشن مشر امجد رسول مشال رډیو ته ویلي د پاکستان په فوټبال لوبډله کې د کراچۍ په ګډون د پاکستان د ټولو برخو هغه ماشومان شامل دي کوم چې د خپل کورونو څخه بې درکه شوي او یا تښتیدلې دي. د دې ترڅنګ لاوارثه او په سړکونو بیلابیل څیزونه خرڅوونکي ماشومان هم په دې لوبډله کې شامل دي.
اور یہ سب وہ بچے ہیں جو اسٹریٹ کنیکٹنگ چائلڈ تھے.
دی وای پدې لوبډله کې ټول هغه ماشومان شامل دي چې په سړکونو کار کوي او د شپې لخوا د سړکونو د پاسه ود کیږي. موږ دغه ماشومانو ذوق ته ګورو او چې کوم ماشومان د کومې لوبې سره شوق لري د هغې زمينه ورته برابرو. د لوبو ترڅنګ د دغه ماشومانو د تعلیم په برخه کې هم موږ کار کوو. امجد رسول زیاته کړه د پاکستان له یو شمیر برخو څخه ماشومان د کورنی تشدد یا لنورو وجو لکبله لخپلو کورونو پټیږي او کراچۍ ته راځي. د دوی د ادارې کارکوونکي د اورګاډو په سټېشنونو او د بسونو په اډو د دغه ماشومانو سره ویني او د دې پر ځای چې دغه ماشومان د جرمونو په لور لاړ شي دوی یې د لوبو په لور مایلوي. لوبې د امن لپاره دا زموږ ناره ده. د دې مطلب دا دی چې د لوبو په ذریعه د ماشومانو پام د جرمونو څخه سوله ییز ژوند ته واړول شي. موږ لیدلی دي چې د دې لارې په ماشومانو ښه اغېز پرېوځي او د دوی د خپل خانه خاندان سره اړیکه او په نورو ټولنیزو معاملو کې خ بدلون مخې ته راځي. امجد رسول زیاته کړه د بیڅوک ماشومانو په لوبډله کې داسې ماشومان هم شته چې وروستو یې مور پلار یا نور خپل خپلوان پیدا شوي، خو دغه ماشومان بیا هم د دوی په لوبډله کې شامل دي. دیوای د فوټبال په دې لوبډله کې د کراچۍ د شرافي ګوټ، ابراهیم هیدری او نورو سیمو ماشومان شامل دي. د دې نه علاوه د کوټې څخه راورک شوی د رجب په نوم یو ماشوم هم د دې لوبډلې برخه دی. د آزاد فاونډیشن د چارواکو په وینا د بیڅوکه ماشومانو د لوبو په لور د مایلولو او د دوی په نړیوالو مقابلو کې د لیګلو په لړ کې ورسره د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې یونیسف، بریټش کونسل، سیو دی چلډرن او د سین صوبې گورنر اشرت العباد خان مرستې کړي. یاد دی وی د پاکستان د بیڅوکه ماشومانو د فوټبال لوبډلې په برازیل کې په ترسره کیدونکې د بیڅوکه ماشومانو په نړیوال کپ کې امریکا، هند او د کینیا لوبډلو ته ماتې ورکړې او په کوارټر فائنل کې له فلپاین هم لوبا ګټلې، خو په سیمی فائنل کې د چاډ هیواد له لوبډلې څخه ماتې خوړلې ده او دریم مقام یې ترلاسه کړی دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.